السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستو يم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوري اور چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو نوې غړیو نن د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې لوړه وکړه. ولسمشر اشرف غنی وویل چې نوې کسان د ټولو سیاسي ګوندونو او حزب لخوا معرفي او تایید شوې دي. د وویل چې د انتخاباتي سرغړونکو لپاره به د قانون سره سم عمل کوي. دا مو د سر موضوع ده. د هموري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ازبکستان ته تللی څو د افغانستان د سولې د پروسې او سیمه ییزو همکاریو په اړه باندې خبرې وکړي. نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه نوریاس نوري اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د کمیسیونونو له نویو ګمارل شوو غړو غوښتل چې له قانون سره سم د انتخاباتو پروسه مخته یوسي او هڅه وکړي چې پر دغې ملي پروسې بیرته د خلکو باور زیات شي. د کندهار چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسله والو د دوو شبکو شل غړي نیول شوي. د امریکا په جنوبي الاباما ایالت کې د طوفان او بوړبکۍ له امله د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه درویشت کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د کمیسیونونو له نویو ګمارل شوو غړو غوښتل چې له قانون سره سم د انتخاباتو پروسه مخته یوسي او هڅه وکړي چې پر دغې ملي پروسې بیرته د خلکو باور زیات شي. اشرف غنی دغه څرګندونې نن په ارګ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نویو غړو ته د هغوی د لوړې په مراسمو کې وکړې.
استقلالتان در محتوای کارتان واضح است، اما سابقه تجارب در پروسه انتخابات نشان داده است.
خپلواکی موده کارونو په محتوا کې واضح ده. خو د انتخاباتو په پروسه کې تیر تجربه خود لچ خپلواکی مون نسبی او د قانون لمخې تنظیم شوې ده. حکومت مطلق ژمنه کوي چې له هر ډول مداخله ډډه وکړي، خو ملت باید پر کمیسیون مطلق باور ولري. هر ډول بے باوري د منلو نه ده، ځکه د افغانستان د ټول ملت سرنوشت ستاسو په مناسبو او قانوني اقداماتو پورې تړلی دی.
اعمال مناسب او قانوني شما بست است.
ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې د کمیسیونونو لپاره د غړو د ټاکلو پروسه په ډیر شفاف ډول مخته لاړه او نور د هغو تورونو لپاره چې ګواکې کمیسیونونه انتخابي او پر دغې یا هغې ډلې پورې تړلي ځای نشته. د ولسمشر د فرمان له مخې سید عصمت الله مل، مولانا محمد عبدالله اورنګزیب، محمد حنیف دانشیار، مسافر قوقندي، هوا عالم نورستاني او رحیمه ظریفي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او محمد قاسم الیاسی، دین محمد عظیمی، محمد یونس توغرا، سید قطب الدین رویدار او زهره بیان شینوار د شکایتونو د کمیسیون د نوي کمشنرانو په توګه تایید شوه. دي ولسمشر په یو جلا فرمان کې حبیب الرحمن ننګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او چمن شاه اعتمادي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دارالانشا د رسانو په توګه ګمارل دي. په فرمان کې د غرض راغلي چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا یو اتیا معرفي شو کسانو څخه او کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او پنځه کسان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د نوي کمشنرانو یا غړو په توګه غوره شوه دي. په کندهار کې وسله والو د دوو شبکو شل غړي نیول شوي. د کندهار د والي له دفتره په خپره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې نیول شوو وسله والو په کندهار ښار او ولسوالیو کې غلچکي او وسله وال بریدونه ترسره کول چې د تېرې یوې اونۍ په اوږدو کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شول. د خپره شوې خبر پڼه له مخې له دغو وسله والو سره یو ځای یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. د 200 شاهین قول د 209 هم شاهین قول اردو چارواکي په جوزجان کې طالبانو دی او قومندان په ګډون د نږدې شلو وسله والو طالبانو دی وجل کېدو خبر ورکوي. د دغه قول اردو له خوانن په یو خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې کومندو زواکونو په ځانګړو عملیاتو کې چې هوایی زواکونو هم لاټړ کاوه د جوزجان د فیض آباد ولسوالۍ په مملک کلی کې د طالبانو د قومندان مولوي ظریف په ګډون اتلس وسله وال طالبانو وژل شول. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. اسرائیلی ځواکونو په لویدیځه غاړه کې دوه فلسطینیان وروسته له هغې په ډزو وژل چې خپل موټرې پر دغو ځواکونو وروسته او په دې پېښه کې یو سرتېری ټپي شوی دی. د اسرائیل پوځ وویل د موټر دننه درېیم فلسطینی چې ټپي شوی و توقیف شوی دی. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي چې د دې پېښې په اړه لومړنۍ څېړنې ښیي چې هغه یوه تروریستي حمله وه. له 2015 کال راهیسې فلسطینیانو د چړو په ګزارونو ډزو او موټرې حملو سره له 500 زیات اسرائیلیان وژلي او اسرائیلي ځواکونو هم په دې موده کې له 200 شپېتو زیات فلسطینیان وژلي دي. د امریکا او جنوبی کوریا ځواکونه نن د پراخو پوځي تمرینونو پر ځای چې دواړه هیوادونه په پسرلي کې ترسره کوي له شمالي کوریا سره د ډیپلوماتیکو هڅو د ملاتړ لپاره کوچني ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. د دواړو هیوادونو پوځیانو په یو ګډ بیان کې ویلي چې د دانګ مینګ په نوم دغه پوځي تمرینونه به د مارچ تر 28 پورې دوام کوي. پنټاګون د تېرې شنبې په ورځ ویلي چې د امریکا او جنوبی کوریا پوځي مشرانو پریکړه کړې چې د کی ریزولف او فاول ایګل پوځي مشقونه بندوي تر څو په سیمه کې کړکیچ کم او د بی اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزم هدف ترلاسه شي. او د امریکا په جنوبی الاباما ایالت کې د توپان او بربړکۍ له امله د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي. دغه توپان او بوربوکۍ ونې ایستلې، سړکونه او ودانۍ هم ډېرې زیانمن کړې دي. د لی کاونټي د سیمې د پولیسو مشر جی جونز رسنیو ته وویل چې تر اوسه د مړو شمېر 30 تنو ته رسېدلی او یو شمېر کسان په روغتونونو کې بستر دي چې ځینې سخت ټپي شوي دي. د چارواکو په وینا په الاباما کې د څه باندې 6000 کورونو برېښنا قطع شوي او په څنګلوري جورجیا ایالت کې هم 14000 کورونه له برېښنا بې برخې شوي. ویدا او د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو انتخاباتو کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نوی غړیو نن د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې په ارګ ماڼۍ کې لوړه وکړه. ولسمشر اشرف غنی وویل چې د انتخاباتو سرغړوونکو ته به سزا ورکوي.
ټول انتخاباتي تیروتنې د افغانستان د جزا د نافذ قوانینو کې پیشبیني شوي دي او ټولې سرغړونې به د عدلي ارګانو لخوا وڅیړل او مرتکبینو ته به جزا ورکول کیږي.
افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي طالبانو سره د مذاکراتي ټیم کې بدلون راتلی شي.
معرفي شخصیت های از سوی جریان های سیاسی تیم مذاکره کننده میتونه قابل تغییر باشه.
ځینې سیاسي جریانونه د ولسمشر لخوا په پخواني ټاکل شوي پلاوي کې د بدلون غوښتونکي دي، خو ویل کېږي چې ولسمشر غني نه و ورسره منلي. په وروستیو راپور کې هم دا اوري چې په کونړ کې له سیلاب ځپلو سره مرستې شوې دي.
د باران اورخ لامل خلکو ته تلفات اوښتي وو. هم خلک چې مستحق وو چې هغه سو د محل ته شاید حال سي سره مرسته کوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 3 دقیقې دی. راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو د خپل کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نوې غړی نن د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې په ارګ ماڼۍ کې لوړه وکړه. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې مراسمو کې وویل نوې کمیشنران د سیاسي ګوندونو نوماندانو او د مدني ټولنو له لوري معرفي شوي او په یوې ډلې پورې هم تړلې نه دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم هیله وښوده چې نوې کمیشنران به وتوانېږي په انتخاباتو کې شفافیت رامنځته کړي. په دې اړه اکرام الله اکرام یو رپورټ جوړ کړی. ازادي رادیو ته غوږ فکر کوم یو تخنیکی ستونزه وه. د اکرام الله اکرام رپورټ د ازادي رادیو د خبریال اکرام الله اکرام ریپورت په فکر کوم زموږ د تخنیکی همکار نه هیله وکړو چې د اکرام الله اکرام رپورټ خپور کړي.
ل درې وو ونیو به برخلیکي وروسته بل اخره د انتخاباتي کمیسیونونو نویو کمشنرانو د کارونو د پایل په هدف د لوړی مراسم تر سره کړل. د لوړی دغه مراسم د دوشنبه پورس په ارګ کې د ولسمشر او اجرایي رئیس په حضور کې تر سره شول. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مراسمو کې وویل چې د نویو کمشنرانو ټاکل چې د سیاسي ګوندونو نوماندانو او مدني ټولنو لخوا معرفي شوي هغه تور هم لمنځه یوړو چې دغه کمشنران په یوې ډلې پورې تړلې دي. دوی دوی د ټولو ګوندونو نوماندانو او مدني ټولنو د تایید وړ دي. اوس هغه تورونه هم لمنځه یوړل شول چې ویل کېدل به کمیسیونونه په دې یا هغې ډلې پورې تړلې دي. اوس بل لومړیتوب دا دی چې دوی به نن یا تر دوه ورځو پورې خپل نوي رئیسان ټاکي او دواړه کمیسیونونه به نه یوازې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته بلکې د ولایتي شوراګانو د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته به تیاری نیسي.
لپاره به هم آمادگی نیست.
خاغلی غنی همداشان ویل نوی کمشنران مکلف دی چه دول سیجر گید انتخاباتو پایلی هم جر اعلان کری. ولسمشر دا هم ویل حکمت جمنه کوی چه د انتخاباتی کمیسونونو پا کارونو که با دلاسوهنی مخوونیسی او طول امکانات با دو دوی پا واک کور کری. د انتخاباتی کمیسونونو نوی غری ورو سلحق معرفی شول چه دا دغه کمیسونونو پا خانی کمشنران د انتخاباتی سرغلوونو درغلی او د انتخاباتو د نوی قانون د توشی پا اساس لدندو لری شول. افغان ولسمشر په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د قانون په اساس د کمیسیونونو هیڅ غړی نشي کولای د کوم سیاسي ګوند غړیتوب ولري او درغلی کوونکي به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي او سزا به ورکړل شي. هوا عالم نورستانی، مولانا محمد عبدالله، رحیمه ظریفي، سید عصمت الله مل، محمد حنیف دانشار، مسافر قوقندی او اورنګزیب د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو او زهرا بیان شینواری، سید خطبالدین رویدار، محمد قاسم الیاسی، محمد یونس طغرا او مولای دین محمد عظیمی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د غړو په توګه ټاکل شوی دی. همداشان د ولسمشر غنی دی او بل فرمان په اساس حبیب الرحمن ننګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او چمن شاه اعتمادي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د دارالانشاګانو د رسانو په توګه ټاکل شوی دی. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم هیله وښوده چې نوي کمیشنران به وتوانیږي چې په انتخاباتو کې شفافیت رامنځته کړي. دوی په تیرو کمیسیونونو کې د کمیسیونونو او د دارالانشا او همداشان د دواړو کمیسیونونو ترمنځ همغږي نه و موجوده. زه هیله لرم څنګه چې تاسو د قسم په یادولو سره ژمنه وکړه باید په خپلې ژمنې ولاړ پاتې شئ او ساسو د کارونو یو برخه د افغانستان د خلکو د هیلو د تحقق پورې اړه لري. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا مسؤلین وایي چې نوي کمیشنران د وړتیا نه بلکې د اړیکو په اساس ټاکل شوي دي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید لازادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې نوي کمیشنران باید وتوانیږي تر څو ورسپارل شوي دندې په ښه شکل پر مخ یوسي او د تیرو کمیشنرانو په شان تیروتنې تکرار نه کړي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
زما حق
نیوند ولسوالی مواد پرونده خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس سپګمې منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم بیا هم اکرام الله اکرام د کابل استودیو راخلو. دا ځل به د سولې په اړه باندې موږ ته رپورټ راکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب ازبکستان ته تللی دی. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی موهب نن له غرمې وروسته تاشکند ته رسیدلی دی. دی به د افغانستان د سولې د پروسې، سیمه ییزې همکارۍ او له تروریزم سره په مبارزې باندې له ازبکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. اخو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عزیز کاملوف قطر ته تللی دی چېرته چې د طالبانو په خبره د طالبانو له مرستیال مشر ملا غنی برادر سره هم کتلی دی. ازبکستان له برادر سره په خبرو کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پوره همکاري وکړي. اکرام الله اکرام د کابل سټوډیو کې دی او نور جزئیات به لاغه واورو.
ډیره زیاته مننه ستانګزی صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب نګدی یو سات وړاندې ازبکستان ته رسیدلی او ټاکل شوی چې د دې هیواد له چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو باندې خبرې اترې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مرستیال وین عبدالکبیر واسق څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې به ښاغلی موهب له ازبکستاني چارواکو سره د سولې او همداراز د مخدره موادو او د تروریزم وړاندې د جګړې په موضوعاتو باندې بحثونه ولري.
مشاور امنیت ملي کشور اعظم تاشکند پایتخت ازبکستان شد که با مقامات ارشد امنیتی ازبکستان روی گزارش همکاری های منطقه ای مبارزه مشترک علیه تروریسم، روند سال امنیت سرحدات و مبارزه علیه مواد مخدر بحث و تبادل نظر نمایند.
خغلی محب په داسې حال کې ازبکستان ته سفر کوي چې تیره ورځ د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازی اسمت الله هم د قطر د دفتر له مشر او د طالبانو د مرستیال مولا عبدالغنی برادر سره کتلی دي. د طالبانو له لوري په خبره شوي اعلامیه کې راغلی دي چې دغه ازبکستاني پلاوی ویلي دي چې دوی د افغان سولې لپاره هر ډول مرستې ته چمتو دي. ازبکستان هغه هیواد دی چې اوسمهال له افغانستان سره ښې اړیکې لري. دغه هیواد له دې وړاندې تیر میلادي کال د جون په میاشت کې د طالب استازو او افغان پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو اترو کوربتوب هم پر غاړه درلود. د ازبکستان پلاوی او د طالبانو مرستیال مولا برادر په داسې حال کې لیدنه کوي چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د پنځم پړاو روانې خبرې له دوه ورځنۍ دمې وروسته د روانې ورنې د شنبې په ورځ باندې یو وار بیا پیل شوې دي. او تیره ورځ وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د قطر روانې خبرې قدم په قدم باندې مخکې ځي او نن ورځ یاده کړه چې نن هم دوام لري. بل استنګزه
بله مننه کوم اکرام الله اکرام چې د کابل سټوډیو له موږ سره د سولې د ورستوي هڅو په اړه باندې جزئیات شریکول. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ازبکستان ته تللی چیرته چې دی به د سولې د پروسې او نور دوه اړخیزو مسایلو په اړه باندې خبرې وکړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر هم په قطر کې دی، د طالبانو له مرستیال مشر سره کتلي دي او ویلي دي چې هیواد یې د افغانستان د سولې په پروسه کې هر راز همکاري ته چمتو دی.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او FM/15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه هم دارنګ په 12.9 منځنۍ صفه باندې خبريږي. ازادي رادیو .com باندې په ټول نړۍ کې تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه په آنلاین توګه واورئ. د سولې په اړه باندې به یو بل مطلب هم تاسو ته خبر کوو. هغه دا چې د افغانستان ولسمشري مانی وایي طالبان سره د مذاکراتو لپاره یو پراخ او پیاوړي مذاکره کوونکی پلاوی د جوړولو پر سر لا هم له سیاسي جریانونو سره مشورې روانې دي او په مراکه او په مذاکراتي ټیم کې بدلون راتلی شي. دغه سرګندونې د ولسمشري مانی د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وکړي. اخوا ځینو باوري سرچینو ازادي راډیو ته ویلي سیاسي جریانونه د ولسمشر لخوا په پخواني ټاکل شوي پلاوي کې د بدلون غوښتونکي دي خو ولسمشر نه ده ورسره منلې. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې په حکومت کې یو باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د حکومت او سیاسي ګوندونو او جریانونو ترمن طالبانو سره د خبرو لپاره د یو پراخ او پیاوړي پلاوي د جوړولو پر سر اختلافونه روان دي. د ولسمشري ماڼۍ د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي دا نه منوي چې یاد پلاوي هم د بدلون وړ دی. ښاغلی مرتضوي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د
وی اوس هم سیاسي جریانونو سره مشورې روانې دي او د مشورې او سیاسي جریانونو لخوا د شخصیتونو په معرفي سره د مذاکراتو په ټیم کې بدلون راتلای شي. مخکې تر دې د تیرې پنځشنبه په ورځ د ولسمشري ماڼۍ ویان هارون چخنسوري ازادي راډیو ته ورته څرګندونې کړې وې. خاغلی مرتضوی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په دغه پلاوی کې د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو لپاره نوماندان او د دوی د انتخاباتي ټیکټونو غړي هم راتلای شي کنه په مشخص ډول څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې مشورې پراخې دي او له ټولو اړخونو او سیاسي جریانونو سره مشورې کیږي. دا په داسې حال کې چې په حکومت کې وباوري سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي د مشورو د لړۍ د غزیدلو د لامل په اړه وایي سیاسي جریانونه او ګوندونه د ولسمشر لخوا په پخواني ټاکل شوي پلاوي کې هم د بدلون غوښتونکي دي. هغه څه چې په خبره یې ښاغلی غني نه مني. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې طالب استازي له امریکایي چارواکو سره په قطر کې په پنځم پړاو خبرو بوخت دي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد چې ویل کېږي د افغان حکومت مشرانو سره په خبرو کې طالبانو سره د یو ټول منلي پراخ او پیاوړي مذاکره کوونکي پلاوی په جوړولو ټینګار کړی و. د ولسمشري ماڼۍ تر دغه اقدام وروسته په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل، په داسې حال کې چې په دوحه کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي، په کابل کې هم د سولې د خبرو د یو ټیم د رامنځته کېدلو په برخه کې پرمختګ راغلی دی. خو په قطر کې د طالبانو دفتر ویان سهیل شاهین تازه یو ځل بیا له یو ترکی تلویزیون سره په خبرو کې د دغه ډلې پر دریش ټینګار کړی کړی او ویلي چې دوی له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. افغان حکومت په قطر کې د خبرو څلورم پړاو خبرو ته خپل پلاوی استولی و، خو طالبان ورسره خبرو ته حاضر نه شول. حکومت تر هغې وروسته وویل تر کومه چې په دې برخه کې تضمین موجود نه وي خپل پلاوی به بیا خبرو ته وانستوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د پیژندل شویو او بی پرې څیرو په غوره کولو ټینګار کوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر ساپه:
مخاور اشخاص به ټول مملکت د مختلفو قومونو او د مختلفو سمتونو د مختلفو ژبو چې خلک هم پیژني چې دوی نه په عذابو کې دي، نه جنگیالی دي، نه کوم شخړه کړې ده، او دوی اکثرا بے پرے خلق پاتی شوی دی. آغا کولای شی چه طالبان سر خبر دے حکومت او طالبان و ترمائنز پر مخ بوزی تر تو یاو مثبت نتیجه تا ہو رسی.
خاغلی صافی وی ستونزمن دا چی سیاسی جریانون دے پا دا غپلاوی که دا شاملی دل لپارا خپل کسان معرفی کری، زکا پا خبره دا ولس مشری لپارا انتخابات مخ کری او دیره گندونا او سیاسی جریانون دا حکومت رقیبان دی.
جنگ دولک سول خان
سول او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو پټول افغانستان کې په دولت شپږ نیمه ځنې صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ورزو کونړ ته: په کونړ کې مسولین وای بارانونو او واورو یو تن وژلې او 215 کورونه ویجاړ کړي دي. له ځینمن شوی کورونه سره د مرستو ویش هم پیل شوی دی. روح الله انوري په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د هیواد نور برخو په څیر په کونړ کې هم د بارانونو او واورو پر لپسې ورختونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر مهال د مرستو تنظیمونکي ادارې مشر غلام علي صوبات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یاد ولایت کې د زیانمنو شو کورنیو د شمیر پاړه وویل:
تیرې اونۍ د زیاتو بارانونو او ورختونو له امله جمله 255 کورنۍ موږ په ټول ولایت کې سروې کړې دي. په دې کې بدبختانه 4 نفر شهید لرو، 12 کورنۍ مکمله تخریب او 240 کورنۍ چې دي قسمه زیانمن شوی دی.
هغه وای زیانمن شو کورنیو ته مرستې چمتو کړی او نن ورته ویش پیل کړ.
همدا کورنیو ته سره مشت مواد هم ورکوي، حوادث ریاست به سره هم د خوراکي او غیر خوراکي مواد مرسته کوي. هر کوته به 100 کیلو غنم ورکوي او د تختیبه ته تر پالو د کمپلی ورکوي. سروي هم جریان لري، نور مشات هم آمده دي، حوادث ریاست او پولی کلیدی ادارې دولت مقاصد په همغږي باغ سره مرسته کوي.
د افغاني سره مشت رئیس ګل محمد فضلی وای:
و تختی کمپلی دی، یو تخت ترپال دی، دو بوشکی دی، یو د آشپزخانی سیټ دی او یو د یونیسیف د ژمنی توکو کیټ دی. دا موږ نن توضیح کوو.
دوه تنه چې کورونه یې ویجاړ شوي او اوس یې د سرې میاشتې لخوا شوې مرسته ترلاسه کړې وایي:
زمانو ماری بلاق د غازی آباد ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د بارانه اورښت له امله خلکو ته تلفات اوښتي وو. کوم خلک چې مستحق وو چې هغوس اوس دا مهال ته شاید حالې سي سره مرسته کېږي، موږ د دېونه منندوی وو او آینده کې هم باید موږ سره کومکونه داسې وشي.
زما نوم رسول خان دی، د ناړۍ ولسوالۍ مربوط د کچګل د کلي اوسېدونکی یم. په دغه حالاتو کې زموږ سره دغه مرسته وشي نو ډېره ډېره مننه کوو او ډېره خوشحاله یو او شکریا ادا کوو.
په تېره اونۍ کې زیاتو بارانونو، واورو او سیلابونو د هیواد په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي چې د چارواکو په وینا پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي. په سیلابونو او واورو کې د راګیرو شوو خلکو مرستې ته افغان ځواکونه رسېدلي او د خلکو ژوند یې ژغورلی دی.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. رفراندوم
شورا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د بحران نړیواله ډله انټرنیشنل کرایسس ګروپ لیکي: پاکستان او هند د نور تاوتریخوالي مخنیوي لپاره کوچلي ګامونه پورته کړي. دغه اداره لیکي که څه هم پاکستاني او هندي چارواکو د نورو تاوتریخوالي د نه جوړولو خبرې کړي، خو باید دې چارې ته عملي بڼه ورکړي. انیسا اجمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بحرانونو د سار نړیواله اداره یا انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي د هند چارواکو ویلي چې فضایي ځواکونه د فروری په 26 د پاکستان په بالاکوټ سیمه کې د جیش محمد وسلوالې ډلې یو مرکز په نښه کړی دی. اداره لیکي دا په تیرو شاوخوا 500 کلونو کې د هند لخوا د پاکستان د فضایي حدونو تر ټولو څرګنده خلاف ورزي ده. هند وایي په بالاکوټ کې بمباري د هغه برید په جواب کې کړی وه چې د فروری په 14 د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په ځانمرګي برید کې شاوخوا 40 د سرحدي ځواک سرتیری وشل شو. د دې برید سیمه واري جیش محمد وسلوالې ډلې منلې وه. هند دا دریځ لري چې د بالاکوټ برید یې په خپله دفاع کې کړی دی، ځکه چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس جیش محمد وسلوالې ډلې یو واري بیا د برید پلان درلوده. د هند بهرنیو چارو سکتر وی کې ګوکالی ویلي پاکستان د وسلوالو پر ضد په مناسبه ګامونو پورته کولو کې پاتې راغلی دی. نوموړي زیاته کړه د بالاکوټ په برید کې ګڼ کسان وژل شوي دي. پاکستان د هند دا دعوې رد کړې دي چې ګواکې هند د بالاکوټ په برید کې د جیش محمد له 300 څخه زیات وسلوال وشلی دي. د پاکستان پوځ ویاند ویلي پوځیانې پر وخت او په مؤثره توګه د هند الوتکو په وړاندې رد عمل کړو او د بالاکوټ په برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتی. د فبروري په 20 د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویل د دوی هوایي ځواک د خپل دفاعي صلاحیت او حق کارولو سره په هند کې په غیر پوځي اهدافو شپږ بریدونه کړي دي. پاکستان د هند هغه الوتکه هم غورځولې او پایلټ یې ورلنیولې چې د پاکستان حدودو ته داخله شوه. بلخوا هند ادعا کوي چې د پاکستان یو الوتکه غورځولې ده. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه اکثره بریدونه رپورټ کیږي، خو د بریدونو د اهدافو ویشتلو په اړه د دواړو هیوادونو د ادعاو تصدیق کول ګران ده. پاکستان د هندي الوتکې د غورځولو په اړه ثبوتونه شریک کړل چې په ټولنیزو میډیا هم خپاره شول، خو د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په وینا د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د شپږو کامیاب بریدونو تصدیق کول ګران ده. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي د هند لخوا د جیش محمد ډلې د سلګونو وسلوالو وژنه او د پاکستاني الوتکو غورځولو د ادعاو په اړه نیو دلی هیڅ ثبوتونه نه دي شریک کړي، نو د دې تصدیق هم نشي کېدی. اداره زیاتوي د چین او یورپی یونین په ګډون نړیوالې ټولنې پر پاکستان او هند غږ کړی چې د نور تاوتریخوالي مخنیوی دی وکړي. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي پاکستان او هند لا پکار ده چې په سمدستي توګه د پوځي عملیاتو د ډایرکټر جنرالانو ترمنځ رابطې بحال کړي چې دا شان د غیر ارادي جګړې مخنیوی وشي.
اوس هم اسمت سروان یو معلوماتي مطلب وایي.
د موبایل په نړیوال کانګرس کې یو جالب لاسي ساعت هم نندارې ته ایښودل شوی چې د زیرک ټلیفون کابو ټول امکانات لري. دا ساعت نری خو لویه شیشه یا سکرین لري او تر یو لک ځلې پورې قاطع دی شي. د هغه له لارې د عکسونو، البمونه، ډول ډول تصویرونه او فلمونه او نور شیان لیدل کېدی شي. د دې ساعت چې نوبیا الفا نومیږي، سکرین یا صفحه 4 انچه او ال ای ډی ده چې د لاس په بند پورې تړل کېږي او ورسره عیارېدی شي. د دې ساعت بله د پام وړ ځانګړتیا داره چې چوکاټ فلزي دی، سینسرونه لري او کمرې شي او کیڼې خواته دي. دا ساعت له موبایل ټلیفونونو سره هم وصل کیږي. همدارز له دې لاسي ساعت څخه ویډیوي چټ هم کیږي. د انسان د روغتیايي حالت، سپورت او نورو چارو په برخه کې هم معلومات ورکوي. د سکرین په لمسولو بیلابیل پروګرامونه او اپلیکیشنونه پکې ښکته پورته کولای شي. د دې ساعت پروسیسر 2000 رم 1 گیگا بایټ، داخلي حافظه یا میموري 8 گیگا بایټ او بیټري 500 ملی امپایر ده. د روان پسرلی په لمړیو کې به بازار ته راووزي او شایبه 500 $ وي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتل ستاسو له سپګنې منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. همدارنګه ازادي رادیو .com باندې په ژوندۍ توګه د ازادي رادیو پروګرامونه اوریدلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
غن اوریدون کو د سولې پاړه باندې او د سولې دروانو خبرو پاړه باندې سیمې سونه را لګلې هم درنګ د انتخاباتو او د سیلابونو پاړه هم جنو یادونه کړې ده. واحد مدقیق له لوګره لیکلې د قطر غونډې ته خوشبيني او باید د اوربند پاړه بحث وکړي. نیاز محمد وفاله زابل لیکلې دا څنګه سولې د 2 میاشتې وشوي هیڅ بدلون نه دی راغله په افغانستان کې هغه جنگونه او پټاونه دي. میوند لیکلې دي زدا وایم چې پاکستان کې هر ورځ د افغانستان د ورانولو لپاره یو پلان جوړیږي. قاسم زواک له لمند لیکلې د نوی کمشنرانو ټاکل به په انتخاباتو کې په شفافیت راولي او د خلکو باور به په انتخاباتو راشي. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي افغان حکومت باید په هیواد کې د سیلاب ځپلو کسانو سره عاجل مرسته وکړي. او بیا هم د سولې په اړه یو چای سمستر لیګل شیرزی په نوم له پکتیا څخه لیکلي چې طالبان باید نور د سولې خبرې له افغان دولت سره وکړي ځکه هر ورځ شل یا دیرش افغانان شهیدان کیږي. ازادي رادیو ته غوښتل خبرونو مو په اسمسونه مو ولوستل. اوس د لاندو خبرونو وار رسیدلې. نوریاس نوري استودیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د کمیسیونونو له نویو ګمارل شوو غړو وغوښتل چې له قانون سره سم د انتخاباتو پروسه مخته یوسي او هڅه وکړي چې پر دغې ملي پروسې بیرته د خلکو باور زیات شي. اشرف غنی دغه څرګندونې نن پار کړې. انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نویو غړو ته د هغوی د لوړې په مراسمو کې وکړې. په کندهار او هلمند کې د وروستیو سیلابونو له امله لږ تر لږه 20 تنه مړه شوي او زرګونه کورونه زیانمن شوي دي. په کندهار کې د وسلوالو د دوه شبکو شل غړي نیول شوي. د خبره د کندهار د والي دفتر په خبره شوي خبر پاڼه کې چارواکو کړی ده. د اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې دوه فلسطینیان وروسته له هغې په ډزو ووژل چې موټر یې پر دغو ځواکونو وروستی و. د اسرائیل پوځ دا یوه تروریستي پیښه بللې ده. د امریکا او جنوبي کوریا ځواکونو نن د پراخو پوځي تمرینونو پر ځای چې دواړه هیوادونه یې په پسرلي کې ترسره کوي له شمالي کوریا سره د ډیپلوماتیکو هڅو د ملاتړ لپاره کوچني ګډ پوځي تمرینونه نن پیل کړل. د امریکا په جنوبی الاباما ایالت کې د توپان او بوربوکۍ له امله د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي دي.
ازادي رادیو ته غوښتل لاند خبرونه مو وریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. ورسم ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې واصل وصال ویلي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د وشو ملي لوبډلې د دهی فجر په دریم پړاو نړیوالو سیالیو کې دوهم مقام خپل کړ. د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې افغان لوبغاړو درې د سرو زرو، نهو د سپینو زرو او درې د برونزو مډالونو په ترلاسه کولو سره په ټوله کې دویم مقام ته ورسېد. ښاغلی یورش وایي په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه 19 لوبغاړو ګډون کړی و چې په ټوله کې 15 بیلابیل مډالونه وګټل. د دهی فجر دریم پړاو سیالۍ سږکال د سولې دوستۍ په نوم د ایران په قربتوب زاهدان ښار کې د روان میلادي کال د مارچ له لومړۍ څخه د همدې میاشتې تر درېیمې نیټې پورې وشوې. په دغو سیالیو کې له افغانستان سربیره د ایران، هندوستان، پاکستان، عراق او فلسطین د وشو ملي لوبډلو ګډون کړی و چې کوربه ایران پکې لومړی او افغانستان پکې دویم مقام ترلاسه کړ. او په هندوستان کې تر 19 کلنو د کم عمره کرکټ لوبډلو ترمنځ پیلېدونکو سیالیو لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ غوروي کمیټې لوبډله اعلان کړه. د افغانستان د غوروي کمیټې مشر دولت احمدزی وایي ټول لوبغاړي د دوی د مهارتونو او وړتیاو په پام کې نیولو سره ټاکل شوي دي او په روانو سیالیو کې به ښه نتیجه ولري. خغل احمد سیوی حسیدا د چیر اتون کې اسی او نړیوال جام ته له اوس نه پر نو نسکلن لوبډلې کار پیل کړی. د ټاکل شوی لوبډلې په نوم لړکی د لوبډل مشر فرهان زاخیل ترڅنګ عبدالرحمن رحمانی، محمد حسن خان، عارف خان دوزه، نوید محمد، اعجاز مهران، ریاض حسن، عابد محمدی، شفیق الله غفاری، محمد اسحاق زازه، عبد الله ترخیل، عبد الله تنیوال، احسان الله مندوزه، اسلام خان زازه، جمشید میرعلی خیل، احمد ظاهر پٹھان او فضل حق شامل دي. همدارنګه په احتیاطي لوبغاړو کې بیا رضوان منګل، صابر حنیف او نور احمد غوره شوي دي. په هندوستان کې کېدونکو سیالیو کې چې سبا سه شنبه پیلېږي د افغانستان سربیره پکې د سویلي افریقا او د هندوستان تر نیمس کلنو د کم عمره دوه لوبډلې الف او ب ګډون لري.
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. د خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د پروګرام په دویمه نیمایي کې لومړی د سولې په اړه باندې یو راپور درته خبرو، بیا به د اروزګان د ولایتي روغتون حال درکړو، په یو تفصیلي راپور کې، او بیا به د یو کلي زرغګونو اونیزه ډراما تاسو ته خبره کړو. را به شو د سولې راپور ته. د افغانستان د یو شمېر مدني ټولنې د سولې لپاره د مشورتي لویې جرګې کمیسیون د غړیو د غوراوي په اړه اندېښنه ښیي. د دغو ټولنو غړیو د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته وویل د مشورتي لویې جرګې د ترسره کولو کمیسیون لپاره د غړیو په ګمارلو کې روڼوالی نه دی موجود. له دې سره د افغانستان د سولې عالي شورا د مدني ټولنو دغه اعتراض بې اساسه بولي او وایي د مدني ټولنو له غړیو او د ټولنې له یو شمېر نورو اقشارو سره د دغه کمیسیون د جوړولو سلا مشورې روانې دي، خو د دې جرګې د جوړولو نیټه ځنډېدلې. فیروزه عزیزي په دې اړه رپورټ لري.
څل دې چې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د مشورتي لوی جرګې د کمیسیون په ترکیب کې د غیر حکومتي کسانو د حضور لامل ډاډ ورکوي، خو یو شمېر مدني ټولنې په دغه موضوع انتقاد کوي او وایي د دغه جرګې د کمیسیون جوړښت حکومتي دی او هغوی ته د منلو وړ نه دی. د دغه ټولنو غړیو د دوشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل د دغه کمیسیون په جوړښت کې باید د مدني ټولنو پیژندل شوی او تجربه لرونکي کسان شامل وای. د مدني ټولنو یو غړی جواد میریان په دغه ناسته کې وویل
زموږ څېړنې دا ښیي چې دا کمیسیون د یو حکومتي کمیسیون شکل اخیستی. د ښاغلي داوودزی خپلوان په دغه کمیسیون کې د جوړوونکو په توګه د سولې په مشورتي لویه جرګه کې غوره شوی دی.
د مدني ټولنو غړیو دا هم وویل که حکومت په تیره بیا د سولې عالي شورا قانوني غوښتنو ته ځواب ونه وایي دوی به په اعتراضونو لاس پورې کړي. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د سولې د مشورتي لوی جرګې نیټه د روان کال د هود میاشتې شپږویشتمه ټاکل شوې وه، خو اوس دا نیټه وځنډېده. افغان حکومت وایي د سولې مشورتي لوی جرګې د کمیسیون او دارالانشاد له جوړېدو وروسته به د دغې جرګې د ترسره کولو وروستۍ نیټه هم اعلان کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا له دې وړاندې ویلي وو چې د سولې مشورتي په لویه جرګه کې به د 2000 په شاوخوا کې د بیلابیلو قشرونو استازي برخه ولري چې 30% به یې ښځې وي. له دې سره د افغانستان د سولې عالي شورا د اجرایه شورا غړي قاضي محمد امین وقات له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مدني ټولنو اندېښنې بې اساسه وبللې او وی ویل چې له مدني ټولنو سره د دغه کمیسیون د جوړولو په اړه په همغږي کار روان وو، خو اوس لویه مشورتي جرګه وځنډېده.
اوس مهال خو لویه جرګه ځنډېدلې ده او دغه اعتراض په بشپړ ډول بې ځایه دی. د سولې د عالي شورا له لوري بار بار اعلان شوی چې د جرګې د مدیریت د کمیسیون په ترکیب کې به نیمه انتخاباتي کسان وي او هغه کسان به پکې ټاکل کیږي چې د حکومت کارکوونکي ونه اوسي، او د کمیسیون د جوړولو په کارونو کې پرمختګونه هم شوي دي.
له بل لوري د مدني ټولنو یو غړی عبدالصبور غفاري وایي چې د سولې هر هڅه چې د مدني ټولنو نقش په نظر کې پکې نیول شوی وي ملاتړ کوي. فیروز عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12:00 منځنۍ څپه باندې خبرونه کوي. اوس هم یو تفصیلي راپور اغام له اروزګان د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د شپې د ناروغانو او خلکو ستونزې. دغه روغتون د درملنې لپاره راغلي ناروغان او پایوازان ازادي راډیو ته وایي چې په یاد روغتون کې لومړی ورسره د ډاکټرانو لخوا ناوړه چلند کیږي، د ناروغ پوښتنه نه کوي او درمل هم نشته. د ولایتي روغتون مسولین بیا د درملو نشټوالي خبره مني، خو د پایوازانو د سرپرانو نشټونه او د ډاکټرانو د ناوړه چلند خبري ردوي. شریف الله شرافت د ازادي راډیو خبريال دی په ترینکوټ کې د شپې لخوا د ولایتي روغتون ته ورغلی او د یادو ناروغانو او خلکو ستونزې راخستې او دغه تفصيلي راپور چمتو کړی دی. هله د ترپای واوري او بیا به ورپسي د یو کلی زرغګونو اونیزه ډرامه خبره کړو.
دا د ترینکوټ ولایتي روغتون دی چې پانګړ کې تور تیاره ده، خو په ځینو وټاکنو کې ټوپان لګیږي او په ځینو کې نه. ازادي راډیو د شپې پر 9:00 په یاد روغتون کې د ناروغانو او پایوازانو حال اخیستی. یاد روغتون ته پورتک سره مو ولیدل چې یو شمېر خلک د موټرو په تمځای کې تر شنه اسمان لاندې په خاورو کې پراته دي. څوک یوازې په نازکو پټوانو کې پراته دي، چا بیا د ځان غم لاله مخکې خوړلې او د ځان سره یې توس راوړي، او یو شمېر بیا نور دیوالونو ته ناست او ماشومان یې په غېږ کې دي او یخ یې رېږدوي. دوی و دغه روغتون ته د کورنۍ غړي او یا هم نور خپلوان د درملنې په موخه راوړي وه. څو درملنه یې وکړي ځکه مجبوري را په مخه کړې وه او ناچاره وه او په شخصي روغتون کې د ناروغانو د درملنې توان نه لرلی. لدی می پوښتل چې څنګه تاسو لپاره دلته کومه سرپناه نسته چې دا یخته پراته یست؟
مسلی خلا دی د چورې ولسوالۍ سره راغلی یم. دلته مې مریض راوستلی، زنانه مریضې ده چې دا مریض ځای مې پیدا کړی دی، زموږ ځای نسته. موږ دلته دا یخته ولاړ یو، نو چې مریض کېږي بیا موږ زکام سو، موږ مریضان سلو، چې نه موږ د پروتې ځای سته، نه موږ ته توس پیدا کېږي، دا نو موږ در سره ناست
به جبې انشاءالله د ماخستان انشاءالله یخو پرسته دا خلک دا اوس لس پنځلس کسه ځوانان ناست دا یخته.
نو ورور رښتیا هم لکه تا چې مهرباني وکړل، رښتیا هم یخ ډېر زیات یخ دی، او دا خلک مریضان دي که سپین ږیر دي که ځوانان دي، هغه دغه شو د محافظین چې ورسره راغلي دي، هغه د مریضان د راغله پسې بتر سي.
چورې د ولسوالۍ د بازار اوسېدونکي د بازار سخت د ساحې سره راغلي
دلته دومره د ستونزو سره مخامخ کې چې اول زه په خپله دا د پښتورګي مریضې لرم، د دې یخه سه اوس بل رقم نیکیم، لکه ته به چې مې ولاړم هلته مې په مسجد کې لمونځ وکړي په نیکم نشه یا پیدا کړي چې یا مې لاس پر ګرم کړي، وایي دغه خالي ما چې دغه چوکیدار ته ما ویل ما زه به پنځه دقیقې دلته ځان تود کړم، ویل موږ ته اجازه نشته وروره.
را سره د نشه را سره د یخ ته به مې ده په خپله مې داسې یخ کېږي چې یخ مې دی که په مریض هم یم. مریضان مې راوستلي دي، د مریضان نه د مریض ځای تر اوسه پورې معلوم دی چې پیدا شوی دی، ډاکتران سره مې لیدلي لا نه دي، ډاکتران پیدا کېږي نه.
اوس پوښتنه دا ده چې له دومره کړاوونو سره سره د دوی د ناروغانو درملنه کېږي او که نه. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په یاد روغتون کې لومړی ورسره د ډاکترانو لخوا ناوړه چلند کېږي، د ناروغانو پوښتنه یې نه کېږي، دوهم کله چې ناروغ بستر سي درمل نه ورکول کېږي او له شاره یې په پیسو ورته راوړي، دریم د ناروغ درملنه په سمه توګه نه کېږي، او څلورم عاجل ناروغان یې د مرګ پر بستر پراته وي خو ډاکتران یې په خواږه خوب ویده وي.
ښه نه دی چلند د مریضانو سره، چې څه رقم چلند دی کوي، یا دا چلند باید د دې تعقیب سي وکتل سي.
خو نو نسته دوایي بس چې مقصد مریض هلته د نسخه ورنویش تاکي د باندې ورباسي هلته دوا ورکړي، مقصد هغه نو بیا راوړو دلته موږ مریضان ته ورکړو.
یعنې دا بلپیله اوس ما مریض راوستلی دی د پنډکس په برابر باندې، زه پسې ګرځم چې جراح ډاکټر یې نه پیدا کېږي، چې ورغلم دی هلته ناست بیا به وروسته دی راځي بیا به معاینات کوي په دې دغه کې تقریبا یو ساعت یا نیم ساعت وخت، زه بیا په ډاکټر پسې ګرځم بیا ډاکټر نه څه پیدا کولی. نو باید خو د مسلمانانو سره یو ښه سلوک وي، ښه د مسلمانۍ رویا وسي. درمل خو نه دا راکان دي ورور، چې درمل چې دی هغه ګرد د بازار په بیا دي. یعنې چې ما تاسو ته وویل چې درمل نو چیرې دي، چې د خلکو د ډوډۍ چې د سل روپۍ نیم سل قدر کې وس نه لري، دا شپخانه والا چې دی ته نه ورکوي او که دی پټي والله عالم خدا نور عالم په لري، نو چې د نور به نه دوا روپۍ دی د کومې خوا کې دوا به دی بر د کوم ځای سره ورته راوي، دا ټول دوا چې د ورور د بازار سره ورته راوړه کېږي، هر څه چې د ګرد مکمل د خلک د بازار سره راوړي.
مچر مود راوي دی ورل پښتنه وکړه، یو ځای یو تاک ته ورل د پښتنه وکړه، وای څوک پر ماتو باندې سر ناس ول دلته نسته ډاکټر، بل ځای پښتنه کړې ول هغه ورته ویلي دا شخصیت موږ نه ستو کولی چې دا شاسر په خپل نظر باندې موږ وانی. بل اخره اجل مریض ورسره او د داورون سره ورسره پیژنه مهم نه
در دی وسته، ما ته خپل مریض سم نهسته دا وز نه استم او لاړم من مو کې جماعت مر زه چرڅو دا یخت نه استم، ولکه دا مریض معلومات را تستا چې پیشکاری ور کړی د ګولی ور کړی د اغه ولادي مریض واکښنه څنګه سوي دی یا سره کمالات یې ول ورسره دلته ماینات وکړ، یو ماینات دی را کړی دی بل چې توانایي خو نه مر د چورې د ولسوالۍ د جنگ د زاهي خلګي د سلور پورو زانه مش په میاش نه د پیدا کړی
مریضان راوستلی دی، د مریضان نه د مریض ځای تر اوسه پورې معلوم دی چې پیدا شوی دی، ډاکتران سره مې لیدلی لا نه دي، ډاکتران پیدا کېږي نه.
د یادو خلکو د حالاتو په لیدو سره د ډاکترانو په لټون سوم او د عجل واټ خوا ته ورغلم. هلته په واټ کې یوازې ټوپان لګېده او کټونه ولاړ وه او ډاکتران نه تر سترګو کېده. په واټ کې تر څو دقیقو تېرېدو وروسته یو صفاکار راته راغلی.
مریضان
خود سے نہ دکھا مریض بھی مارا وسط
د خلکو غوښتنې دا دي چې د ناروغانو درملنه دې په ښه توګه وسي او درمل دې ورکول سي او د ډاکترانو لخوا دې ورسره ښه چلند وسي او د فایوازانو لپاره دې ورته سرپناه جوړه سي. ازادي راډیو به سهار د خلکو د ستونزې د یاد روختون لمشر سره شریک کړي. امین الله توخی بیا د درملو د نشتون خبره منی، خو د فایوازانو د سرپنا د نشتون او د ډاکټرانو د ناوړه چلند خبرې ردوي.
او پات سود روزګان په ولایت کې دغه مشکلات چې د خلکو وړاندې کړي دي سره زه د دې سره موافق په دې خاطر باندې نه یم چې زموږ ټول ډاکټران و تاکونه د ټول د داخل د شفاخانه کې دي سره د دوا په حساب باندې بستویم چې هغه څه چې د عاجل مریض لپاره ضرورت دی ورته هغه دواګانې د عاجل مریض لپاره موږ لرو. ولې یو رالو ودې ځای ته چې د OPD په حساب باندې چې دا روزمره تقریبا موږ ته د ورځې 600 مریض راځي د هغو سره په کافي اندازه باندې نه وزارت صحت عامه دا امکانات لري نه موږ دا امکانات لرو چې و ټول مریضانو ته مکمل دوا ورته ورکړو. موږ هیڅ ډاکټر نه دا اخلاق لري او نه دا ورته اجازه ده چې دی و مریض ته پوچ رد وای سره ده.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د یاد روغتون ښځینه ډاکټرانو ازادي راډیو ته د ورته ستونزو شکایت کړی و. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
یو کلی زر غاګونه.
یو کلی زر غاګونه ډرامي خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو اوریدونکو، د یو کلی زر غاګونه په ډرامه کې مو واوریدل چې زرلخته د خپل ماما کور ته راغلی وه. دوی په خوشحالۍ له چای سره توتان او چارمغز خوړل او د پوهې د ارزښت په باره کې خبرې کولې. اوس به واورو چې مساګل ولې ورخطا دی او له یخنۍ ولې ریږدي.
دا د ژمي ساړه مې کوی مړ بشم توایخه زم خلې ونه یم ارمان چې خدای داد مې همدا اوس را غوښتی وای. دا خو د خدای داد ټیکټر دی.
څنګه پورې تړلی دی لاسونه مې یخ پخ دی ته صبر دا یوه غوټه پاتې ده چې دا پرانیزم نو درکوز مې وګوله ته وای ښه
پیسې لکه چې ګرځېدلې دا څه شوي
لیونیا خوا دېخوا لاسونه ما اچوه پیریانو ته غزنی څه وي موسا ګل ته هم دا ورکې شوي پیسې نسوارم نه دي
نسوار څنګه نه دي که ما دومره ډېرې پیسې لرلې اوس به مې د کاپېرې غوندې له ښکلې
تور سترګې لوړې دنګې نجلۍ سره واده سوی ورته وایې یارخو ته راځه ساده ګله موسا ګله زړه دې پتمشه پیسې دې پیدا وبوله پیدا
شاگردانو په تخته باندې لیکل شوې جمله مو ولیکله؟
هو معلم صاحب عادلې، ما خو لیکلې ده، خو دا نور زما غوندې تکړه نه دي، دوی ته به لس دقیقې صبر کوي.
اجرې ترورې، له تا نه موږ مخکې لیکلې ده. ښه، چې داسې ده زه به نو تخته پاکه کوم. دغسې نام خدای دې وي ټولې تکړه یې.
معلم صاحب عادلې، ستا په خوله کې خو ډېر تاثیر دی، ټول سبقونه مو خسته کیږي.
زما په خوله کې به دومره تاثیر وي یا نه، خو تاسې ټولې کوشش کوئ او له سبقونو سره مینه لرئ. ښه، اوس له ټولو نه یوه پوښتنه
وایم. یوه نه، لس پوښتنه خو وکړه.
پوښتنه دا ده چې دوه درې ورځې مخکې مو د درس تر څنګ یوه بله مهمه خبره یاده کړه، هغه د څه شي په باره کې وه؟ خدیجې تیز واب وایه.
ته صبر چې زه را یاد کړم. د ژمي په باره کې مو خبرې وکړې، ویل مو ویل چې په ژمي کې ځانونو ته او په تیره ماشومانو ته ډېر پام وکړو.
خدیجې، دا سمه ده چې په ژمي کې به ماشومانو ته تاوده کالي وراغوندو چې د ژمي له یخنۍ نه په امان کې وي، خو ځان ته به هم پام ساتو. ګوره، ځان ته دې پام نه دی ساتلی، مریضه شوی، غږ دې څنګه ناست دی؟ خو خبره دا ده چې په کور کې د ماشومانو یې سارول هم ښه نه وي.
نو معلم صاحب، په ژمي کې د باندې وګرځي؟
خدیجې، زما مقصد دا دی چې ماشومان دې لوبیم کوي، خو یو دې تاوده وساتل شي، بله دا چې د لوبو ځایونه دې پاک او لمر ته وي، ګرد و غبار دې نه وي. چا سینه له یخنۍ نه به مو ساتلی وي، خو ګرد و غبار به یې ناروغان کې.
که په خیر زما ماشوم پیدا شو او لږ غټکی شو، په ژمي کې به تودې جامې پې اغوندم، په پاکو او تودو ځایونو کې به یې لوبوم، خوشحاله به وي او کټ کټ به راته خاندي. زه به یې معلوموم او سبق به ورته وایم.
یا خدای شکر چې زوی می خدای برته ما ته راکړه، قربان شم زوی.
بس پلار دور مه جړا، ما ته جړا راځي، اوس خدای دې له بندي خان را خلاص یو. بس دای مې مخکلا وا
بلار خاصو یې څه وکم، زه مې را ډک شوای دی د زلزلې شیشه کې د لاسه مې ډېر کړاوونه ولیدل، قربان دې شم.
هو چې مونږ کولی سانو پیدا کړه، کنه هغه ښځه ډېر ظالمه وه.
خدای دې ټولو پولیسانو ته خیر ورکړي بچه. افسر امور سلخو ډېر اخلاص منده ده، وی رښتیا زوی کړه، دا په غاړه کې دي ګلان چادر اچولی دي.
هغه موږ سره چې ماشومان بنجاد وو، د هغه خپلوان راغلي وو.
وی وی ارمان چې هغه وخت سمده راغلی وای، تاسو ټولو ته به مې ګلان در اچولي وو بچه.
رښتیا پلاره، مور مې زد کړه، ډېر مې یادېږي.
جانم ازویا، بودی آدم رښتیا تر کاڼي کلک دی، زما او د مور به د خدای مکړه زاره چاودېدلې وه، مور غریبه دې شپه ورځ تر پسې جاړي.
هغه زلزلې سره چې بنجاد وو، مور مې په خوب لیدله چې مړاوي.
دا تودې اوښکې د سار شم بچه، اندېښنه مه کوه، مور دې ژوندۍ ده، چې تا وویني څومره به خوشحاله شي. هغه ځوان خو د پولیسو آمریت ته راغلی و، هغه وخت زه په ماموریت کې ملازم وم.
هو قنداغه، ستړی مې سي، زه دې وپېژندم.
خیر اوسې، او خود مې وپېژندې. ګل محمده، ته لکه چې پیسو پسې ورغلی وې.
هو، د پولیسو آمریت ته ورغلی وم، بخت مې پیدار و، هماغه قاچاقبر هم بندي شوی و، چې موږ نه پیسې اخیستې وې.
کاکا دو پیسې درکړې؟
هو ګرانه، د افسر مرسل له برکته ټولې پیسې بیرته راته راورسېدلې.
افسر مرسل ته خو زموږ زړونه دعا کوي، ټولو لسته یې خیر رسېدلی دی.
کاکا زه هم افسر مرسل د زلزلې له بندې خانې را خلاص کړم.
اوی شکر نام خدا، څومره ښه.
ګل ماما ده، دلاغا مې زوی دی، غریب سلامت یو کال د زلزلې په بندې خانه کې له نورو ماشومانو سره بندي و.
رښتیا وی وراره ګله، دا خو ډېر کړېدلی. خدای دې زلزلې ته انصاف ورکړي، شکر چې په خیر را خلاص شوې.
خیر یو سی کاکا. پلاره زو بچی مور مې زر ووینه، سخته مې یادېږي.
اوهو اوهو، دا څومره ښه. اوهو نام خدای دې وي، دای بلا خوشحالي.
وا جمیله، څه خبر ده چې ټوله ورځ ته یې ټلیفون دی او فیسبوک، دا بیا پکې د څه خبر دی؟
د خوشحالۍ خبرې دي. د وطن خلک چې ترقی کوي دومره ورته خوشحالېږم چې مه کوه پوښتنه.
ته د ټلیفون دی خوا که چې دا د خوشحالۍ خبر خو زه وګورم.
راځه راشه، دا دې ته وګوره. د افغان نجونې خو ګورې، په امریکا کې په روبوټ جوړولو کې جایزه اخیستې وه.
وا بېشکه، څومره ښه، پرې ویاړم.
زر لختې، یوازې دا نجونې نه دي چې نړیوالې جایزې اخلي، د افغانستان د کرکټ او فوټبال لوبغاړو ته هم دنیا حیرانه ده.
دا ټول د وطن ویاړونه دي. رښتیا یو بل افغان ورزشکار هم نړیواله جایزه اخیستې وه، په ټلویزیون کې د څه شي آقا یاد کړ.
ها ها، د نړۍ د عضلاتو آقا.
هو هماغه یادوم.
زر لختې، ډېر خوند کوي چې د افغانانو نوم په ټوله نړۍ کې ځلیږي.
که ته مرسته وکړې، لرې نه ده چې یوه دیارلس کلنه افغانه پیغلو که به هم نړیوال شهرت پیدا کړي. ته وار وکړه چې زه یې رسامي درته وښایم. پاس مې دلته په تخچه کې ایښې ده، دا دی وی ګوره.
هو دا رښتیا دی، یو دیارلس کلن نجلۍ رسامي ده.
هو دا رسامي زموږ د زهرې ده، د سلطان ماما د لور.
اوهو نام خدای، ډېره هنري او لوړه رسامي ده.
دای خوب لیدلی و، بیا یې خپل خوب رسامي کړی و. زهرې ته مې وویل چې دا رسامي به د جمیل فیسبوک ته پورته کړي.
په سترګو
خو زه دې ته ځورېږم، که ډېرو خلکو رسامي خوښه نه کړه، هسې نه چې د زهرې زړه مات شي.
خوږو اورېدونکو، تاسو واورېدل چې د ښځو د سواد زده کړې په کورس کې د پاخه عمر کلیوالې ښځې هم له لیک لوست او زده کړې سره مینه لري. پوښتنه، ستاسو په فکر څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په شان لیک لوست او تعلیم عام شي؟
مین بندی بیلی گی زمین نرے نرے خوگی گی زمین نرے 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 خوگی گی دمین بندی بیلی گی دمین بندی بیلی گی دمین بندی بیلی گی دمین بندی
One, one, one.